تنه د افغان جنو د روباتیک ټیم تر وتلو وروسته اوس د افغان په نوم د روباتیک یو بل ټیم فعالیت پیل کړی دی، خو په دې ټیم کې یوازې هلکان غړي دي. د دې ټیم جوړونکي وایي غواړي خلاق استعدادونه سره یو ځای کړي تر څو د ټولنې په پرمختګ کې کار ترې واخلي. د ازادۍ رادیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
د روبات جوړونکو دا ټیم شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې رامنځته شو، هماغه وخت چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړوالي خبر ورکړ. دغه ټیم مسؤلین وایي د افغان روباتیک غړیو مخکې په ویشلې ډول فعالیتونه کول، خو اوس دوی د یوې ډلې په شکل یو ځای کار کوي. د افغان روباتیک ټیم مرستیال احمد ضیا بشیری وایي په دې ټیم کې داسې کسان رایوځای شوي چې په یاده برخه کې په هندوستان کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړي دي.
نو موږ چې کله دا تصمیم ونیو چې دا ټیم به جوړ کړو، نو هدف مو هم همدا و چې راځي موږ تاسو یو ټیم جوړ کړو او کولی شو نړیوال ته دا وښو چې افغانستان د روبوټیک په بخش کې هم له ځان سره پیاوړي اشخاص لري او کولی شي د روبوټیک بخش کې هم فعالیتونه وکړي او ډېر مخته تللي دي. په ټوله کې زما د ټیم غړي لکه 15 کسان دي چې په دې کې زما سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډېرو نورو هیوادونو کې خپل زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
د دغه ټیم د جوړونکو په خبره یو شمیر نجونو هم د دغه ټیم په جوړولو کې هلې ځلې کړي او د هغوی خوښي او امکاناتو ته په کتو به هڅه وکړي چې د روباتیک افغان ټیم سره یو ځای کړي. دوی وایي اوس مهال یې لویه ستونزه د مالی ملاتړ کوونکو نشتون دی. د افغانستان د ټکنالوژي انسټیټیوټ استاد او د دغه ټیم یو مؤسس محمد ذکریا عمری ازادي راډیو ته وویل اوس مهال دوی خپل مالی امکانات له شخصي لګښتونو او د غشان دوی په لاس دو جوړې شوی او دزګاګانو له پلور برابروي. دوی تر دې دمه د برېښنا د زیرمه کولو ډېرې ماشینونه چې یو پی ایس بولي جوړ کړي او په کور دننه یې پلورلې دي. خغلی عمری ازادي راډیو ته وویل
کسایی که ما را تمویل میکنن ما وعده میدیم
کوم کسان چې غواړي موږ سره مالی مرسته وکړي ورته ډاډ ورکوو چې موږ به داسې شیان جوړ کړو چې ټولنه ورته اړتیا لري او نوي شیان وي.
په وروستیو کې د افغان جنو د روباتیک ټیم ښې لاسته راوړنې درلودې چې په نړیواله کچه یې شهرت ترلاسه کړو، خو د تیر نظام له سقوط او پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ډیرو نورو کسانو په شان د نجونو د روباتیک ټیم غړي هم له دغه هیواده ووتې.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیل او بیل ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه لزدا کړې څخه لري پاتې کیږي، له خسر خېلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بيولای. تر ټولو مهمه خبره خو بیا ده چې د حمل په دوران کې ان د مارک تر بریده رسیدلی شي. په ماشومتوب کې دینجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود وو، خو له بده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړي ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې رښتیا وسو په کاختي او نیستي او ارس ډیر راغلي ده. په مخکې نظامو کې مول خو پاګه کې دون نه ول لکه وښه د طالبان راغلي دي، خلک اته دې ته مجبور شوی دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه پیسو باندې د خرڅي.
په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل نړیوال مرستې ډېرې محدودې شوې. لبلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بېوزلي او غریبي ډېره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وایي چې مخکې هم ډېر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل د بېوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړیلونه ورکوي.
چې رښتیا وسو خو کاختي او نیستي او ارس ډېر راغلی ده. په مخکې نظامو کې مول خو پاګه کې دون نه ول لکه وښه د طالبان راغلي دي، خلک اته دې ته مجبور شوی دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه دی په هیڅ پیسو باندې دی خرڅي. مثال شا باز باز لوی بانګو کې هغه چې راوایخ پیسې هغه بل هفته نیولاړې سي ماشونه قطس ول خلک در په در سول بیچارهګان سول. دا واضح خبره ده سل په سل ځوانان نجونې کښنی کښنی نجونې وشپنجر خلک ته ورکوي. وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خواسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسو د عمر دپاره هغه پریشان سي، د اعصاب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پسې راوایخه بیچاره در په در سي ژوند زندگی تباه ورباسي.
هغه انجونې چې په ماشوم توپ کې ودیږي دا چې د ګارد ژوند په چارو نه پوهیږي د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تیښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوې، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
کلر می دولس کله نه کچنه یو غای واده کله زه واخښه په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړی و. بیا چې واده نه بیا یو ورځ مکنه دروستل بیا چیرته د چا دی یو د وسې چروش د پلار کنه یو د دې پکر په بل شي.
د کابل اوسیدونکو نجیبه بیا وایي چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څه نه وو، نو ځکه پلار د پیسو په بدل کې سپینسری سړی ته واده کړه.
سنه 13 سالگی او رسی کردیم به خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتانست بازمه را به نفر از ما کده بسیار
په دیر لس کلنه می واده کرده. ځکه چې پلار می ما او زما نور خویندورونو ته ډوډۍ نشوی را کولی. څو ورځې خپل خپلوانو مرسته وکړه، اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله، نور نه کېدل. پلار مې مجبوره شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خویندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښ کده کېږي لویه خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده می تانم نه غیر از کار خانه.
هغه انجونی چې په ماشوم توپ کې ودیږي ځینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختی ور باندې تیریږي د خسر په کور کې د ناچارۍ شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پر رواني مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
سرګنې باید راسره کول چې تیمه چیغه کړه چیغه میړه مې راته راغی تي لرګی راته وخدسې ودره بولم زما سره داسې بادرې مې ښیي خسره به مې ان خولې م راباندې ولګولې د سپینګرې خسر مې وداسې په دا پښه خولو را ولګوله دا ګورې.
د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حال لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د اغې نجلۍ آینده ته خرابوي. هلته هغه مشکل ورته پیښیږي، هغه کور کې چې د ژوند کوي وایي هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار دې راباندې خرڅه کړې او دغه ولګه په موږ هم راغلې ده، په نور انسانانو هم راغلې، خو داسې حالات نه دی راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده، داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله، چا راوړی هم نه ده او موږ خپلې ورځې تېرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅه کړله په دوی باندې دا لاره نه ده، ځکه چې دا خو د 5 ورځې شوله ودې خوړله، بیا آینده څنګه کوي.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي له رواني اړخه هم سخته صدمه ویني. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې په کم عمر کې ودیدل له انجونو څخه د ماشومتوب خواږه دوره چې د لوبو او ساتیرۍ لپاره وي اخلي.
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپوهانو په اند که واده په وخت ترسره نشي کولی شي د ماشومتوب خواږې تا تجربه هغه لوبه او هغه فرصتونه چې یو ماشوم ترلاسه کوي سلبی کې یا دغه خند وګرځي. د افغانستان د مدني قانون لمخې هغه کسان چې تیر د اتلس کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو له مخې ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي، بلوغ ته رسیدلی نه دی او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکټرانی هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کېدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکټره شالا یعقوبی د 14 کلن نجلۍ په اړه وایي چې د نیکه په عمر سړی ته واده شوی و.
یو شپاړس کلان یا 15 کلان و، داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم هغه سنې جګو، لکه د بابا سره خپل د نیکه سره چې هغه کې واده کې دومره جلۍ غوښته چې جدا شي. دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه، او بعد هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو، لاړو خپل کور ته عامله اخیستی او خپل قصۍ وکړو. نورو ماشومانو درلودو، د خپل اول ښځینه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو، دا خپل دا جلۍ هم ماشوم و اول چې دا خپل دې تم ضرورت لوده چې دا باید سو کال نور خپل مور پلار کړو وسی.